السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2023 کال د مارچ 11 نیټه دا ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه ټولو اول د خبرونو سټکی د پاکستان استخباراتي ادارو ویلي د امنیتي مسلو له امله د باید د پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیو انتخابات ونشي د پېښور پوهنتون استادان د ناامنۍ د پېښو خلاف په شپږم ورځ په احتجاج دي او د یوکرین پوځ وایي روسي ځواکونو د هیواد بخمود شاوخوا سیمو کې حمله جاري ساتلې دي. تفصیل د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو په اړه د پاکستان استخباراتي ادارو ویلي باید د امنیتي مسلو له وجې دغه انتخابات ونشي. د مارچ په 10 په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د زمینی انتخاباتو په اړه د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې په پرونی غونډه کې پر امنیتي مسلو هم خبرې شوې دي. په دغه غونډه کې استخباراتي چارواکو هم ګډون کړو. ځینو پاکستاني او رسنو نن خبر ورکړی چې استخباراتي ادارې ISI او انټیلیجنس بیورو IB چارواکو ویلي چې د ممکنه امنیتي خطر له وجې باید په دغو دواړو صوبو کې انتخابات وځنډول شي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی و چې په جنوري کې د اسمبلیو تر ړنګېدو وروسته دې په نوي ورځو کې دننه په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې انتخابات وکړي. د پېښور پوهنتون د استادانو احتجاج لا هم دوام لري. دا استادان د مارچ له شپږمې راهیسې په احتجاج دي او غوښتنه لري چې د پوهنتون د هاسټلونو د امنیتي ادارې مشر سکلین بنګش او اسلامیه کالج د پروفیسر بشیر احمد د وژنو عدالتي پلټنې دي وشي او موجوده وایس چانسلر دې له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر ډاکټر سلیمان خان وویل که غوښتنې ونه منل شوې د مارچ په 11 بعد د پوهنتون مخې ته لوی سړک وتړي. د پېښور پوهنتون چارواکي سکلین بنګش د مارچ په 5 په انټرنیشنل هاسټل کې د یو ساتونکي په ډزو وژل شو. پولیس وایي د بنګش د وژنې په تور یې سیکیورټي ګارډ نیولې او پلټنې روانې دي. د فروری په 6 په اسلامیه کالج کې پروفیسر بشیر وژل شو او د هغه د وژنې په تور هم سیکیورټي ګارډ نیول شوې دي. د استادانو اتحادیه عدالتي پلټنې غواړي. بلخوا د وایس چانسلر دفتر وایي چې د پوهنتون د وروستو پیښو د پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړې چې په 10 ورځو کې به دوی ته معلومات ورکړي. د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور وایي حکومت به کوشش کوي چې سخت کال حاجیانو ته زیات سهولتونه ورکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د 2023 کال د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت ویل چې سخت کال د حج کوټه شاوخوا 1,00,000 ده چې د سرکاري او غیر سرکاري په بنیاد به تقسیمول کېږي. د حکومت اعلان شوې پالیسۍ له مخه په سرکاري کوټه کې د یو تن د حج خرچه شاوخوا 2,00,000 روپۍ ده او په شخصي خرچه تقریبا 1,50,000 روپۍ جوړیږي. مفتي عبدالشکور وویل دا خرچه اوس هم د ګاونډو بادونو پر تلا کم ده.
شک نشته دی چې حج پیکج پخکارا ډیر ګران دی، خو بیا هم دا کال د حج سکیم خرچه د سیمې نورو هیوادونو لکه هندوستان، بنگلادیش او افغانستان نه کمه ده. مثلا هندوستان کې د حج خرچ پاکستانی روپو کې سخت کال 13,00,000 روپو نه هم سیوا ده.
حکومت اعلان کړی چې د حج درخواستونو عمل د رواني میاشتې له 14 نه پیلوي او د مارچ تر 1 خلک جمع کولی شي چې قراندازي په د اپریل په میاشت کې کیږي. د افغانستان په مزار شریف کې نن د خبریالانو په یو غونډه بمی چاودنه شوې ده. د ریپورټونو له مخې په دغه چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. دا چاودنه نن سهار د مزار شریف د 2 امنیتي حوزې اړوند د تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د یوې غونډې پر مهال شوې ده. په بلخ کې د طالبانو د حکومت ویان آصف وزیری رسنو ته ویلي هلته د خبریالانو یوه غونډه روانه وه چې پکې د سیمې دینی عالمانو او ځایي مشرانو هم ګډون لرلو. تر اوسه کومې ډلې د پیښې ذمهواري نه منلې. دا په تیرو 3 ورځو کې 2 امنیتي پیښه ده چې په بلخ ولایت کې رامنځته شوې. د یوکرین پوځ نن خبر ورکړی چې روسي عسکرو د هغه هیواد د ډونیسک سیمې په بخموت او شاوخوا سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د یوکرین پوځي مشر په خپل ورځني خبرتیا کې ویلي چې د بخمت، لیمان، ادیفکا او پر شختارسک سیمو د روسي پوځ لخوا تر سل زیاتې حملې شوې دي. بلخوا روس هم رپورټ ورکړی چې په 1324 ساعتونو کې په دونسک سیمه 9 هوایی او 4 میزایلي حملې کړي چې پکې 19 کسان ژوبل شوي او دا شان 19 ودانو ته هم زیان رسولې دي، خو آزادو سرچینو لا هم د دغو ادعاو تصدیق نه دی کړی. داود مشال، ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د پاکستان استخباراتي ادارو خبرداري ورکړي د ممکنه امنیتي مسلو لامل د پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلو انتخابات تیونه شي. د ناامنۍ د پیښو خلاف د پیښور پوهنتون استادانو احتجاج نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. اخوا د پوهنتون زده کوونکو د استادانو لخوا د کلاسونو د نه اخستو خلاف پرلت وهلې.
کلاس بایکاټ چې کوم د پیوټا انتظامیه دغه کړی دی، موږ وایو چې دا دی واپس واغستلی شي. ام فل د پی جی چې څونه سکالران دي، داغوی جی سی پاتې ده، داغوی ایس آر بیس پاتې دي.
حکومت وای روان کال به شاوخوا 130,000 کسان حج لورزی، خو د وی ټراول ایجنسی مشر وای روان کال د حج خرچا زیاته شوی، خای ډیر کسان لاړ نشي.
پرایویټ تقریبا 1,50,000 روپے خوشاب دا پیکج به جوړیږي. دا تاریخ پلنترین سطح ته دا حج ریټ ورسېده. د ټیکټ ریټ سیوا شو، د پی آی اے ډالر او د ریال ریټ اف ایکسچینج هلته د هوټلو اوی ریټونه سیوا کړل.
پټان کې په پرلت ناست جنوبی وزیرستان اوسیدونکي د خپل وړنګو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي.
غریبونه خلک دغه سروې پیسې دا په زر نظر حکومت ورکو. موږ دغه اپیل دی د نن ورځې پوره حکومت داسې اکشن نه دی پکړای چې موږ دا امید هم جوړ شي.
نو رپورټونه هم لرو، راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن غونډه کې ملکی خفیه ادارو ویلي پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي سملو لپاره انتخابات باید وځنډیږي، ځکه دغو صوبو کې د امنیت وځخه نه ده. دغه غونډه د مارچ په 10مه په اسلام آباد کې شوې چې د کمیشن د خبر پاڼې تر مخه په دواړو صوبو کې د انتخاباتو په حواله پکې خبرې شوې دي. د رپورټونو سره سم د استخباراتو ادارو غړو ویلي ځینې سیاسي ډلو مشرانو ته خطرې دي او په داسې حالاتو کې انتخابات کول به لا زیات خطر پیدا کړي. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی د شنونکو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې را لېږلی.
د خبر پختونخوا د پنجاب د صوبایي سملو لپاره په کېدونکو ټاکنو د اړوند او استخباراتي ادارو لخوا ویل شوي باید انتخابات ونه شي. د مارچ په 10مه اسلام آباد کې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخې د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجب مشرۍ کې غونډه شوې چې پکې د سیکورټي ادارو په شمول د خفیه ادارو غړو هم ګډون کړي. پاڼه کې زیاته شوې دغه غونډه کې په خبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي سملو د انتخاباتو په حواله سره بحث هم شوې. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼه ډان او د اردو ژبې ټي وي چینل جیو د ویبپاڼې د خبرونو تر مخې په دغه غونډه کې خفیه ادارې ISI او انټلیجنس بیورو د انتخاباتو مخالفت کړی او ویلي دي چې ملک د سیاسي ډلو ځینې مشرانو ته دړکې دي باید انتخابات ونه شي. د پاکستان تحریک انصاف او واکمن اتحاد هم زیاتره توجه په پنجاب کې په انتخاباتو ده. د لاهور د جیو ټي وي خبریال او تجزیه کار ماجد نظامی مشاهد رډیو ته وویل دغه صوبه کې د انتخاباتو تیاری مکمله شوې هم ده، خو بیا هم واکمن اتحاد غواړي دلالت انتخابات د ځان ښکار شي.
پنجاب ایک اهم ترین صوبہ ہے اور یہاں پہ 297 ایم پی ایز ہوں گے.
پنجاب خو یو مهم صوبہ ده او دلته به 299 غړي وي چې په کوم انتخابات دي. بل خو دا هم ویل کیږي چې وزیر اعلی پنجاب که د هغه ګوند نه وي چې د کوم ګوند وزیر اعظم هم ده، نو بیا به وزیر اعظم هم ځان بي وسه محسوسوي. نو که وزیر اعلی پنجاب د بل ګوند وي او بر د بل چا حکومت وي، نو په دې پوهېدو کې ډېر اساني وي چې سیاسي منظر بد شوي. ما ته نه ښکاري چې د پیسو او یا سکیورټي کوم مسله شته. دوی غواړي چې انتخابات وزنډیږي چې ګنې دوی ته فیس سیوینګ ملاو شي. فیس سیوینګ په معنا سیاسي عزت. دا وخت ملک د ګرانۍ د وجې عام خلک او مخالفه سیاسي ډلې په واکمن اتحاد ټپونه کوي. د نظامي په خبره چې واکمن اتحاد غواړي ورته وخت ملاو شي او راتلونکي وختونو کې ګنې ممکنه د معیشت هم ښه کړي اور ځانی هم راولي. د پنجاب اسمبلی په 14 جنوري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی په 13 جنوري دغه صوبو د وزیر اعلی لخوا ماته کړی شوی. د اسمبلی د ماتولو وینا ورته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کړی و. د قانون د مخه هر کله چې سیملې مات شي په دریو میاشتو کې به نوې انتخابات کول شي. د کمیشن لخوا د انتخاباتو نیټه چې نه مقرره ده، د مارچ په اولنه نیټه سپریم کورټ د خپل اخستل شوي از خود نوټس په فیصله کې ویلی کمیشن باید د صدر پاکستان سره او د خیبر پختونخوا د گورنر سره ملاقات وکړي او د آئین او د قانون د مخې دی که ممکنه وي په مقرره شوي نیټو کې انتخابات وکړي. د رپورټونو سره سم چې سیکورټي ادارو د کمیشن غونډه کې دا هم ویلي دي په ملک کې د امن امان مسله زیاته ده. په تیرو لنډو وختونو کې د ترهګرۍ پیښې هم زیاتې شوي او غونډه کې دا هم ویل شوي دغه حالاتو کې انتخاباتو ته تلل به لوی خطر وي. د پېښور خبریال او تدیاکر عقیل یوسفزي مشاهد راډیو ته وویل که سیکورټي ادارو د امنیت خرابې وضع خبره کړي وي نو ثبوتونه به هم ورکړي وي.
خو سیکورټي معاملات شوي نو په هغې کې په یو ملک کې ایمرجنسي هم ډکلیئر کېږي. په انډیا کې هم یو دوه ځله چې دنو ایمرجنسي ډکلیئر شوې ده، نو په داسې حالاتو کې د هغې تحفظات چې کوم دي یا د هغو معلومات هغه خو نظر انداز کېدی پکې نه شي، خاص کر د خیبر پختونخوا په حواله باندې. خو له دې سره چې دي د ملک اقتصادي حالات چې دي هغه هم ټیک نه دي. دا تقریبا زما چې کوم معلومات دي نه 15 اویا ارب روپۍ چې دي غوښتي دي الیکشن کمیشن او پاکستان او وزارت داخله چې کوم موقف اخیستی او چې موږ له 55,000 پولیس اهلکار هغه د الیکشن دپاره په کاري موږ ته د هغې د شارټیج مسله ده. فوج بیا راځي نو فوج عمران خان او دا نور خلک چې کوم دي نو هغه بیا تنقید کوي چې دوی دغه وکړو پولیټیکل انجینئرنګ وکړو. دا یو سنگینه مسله ده.
د کمیشن لخوا د معلوماتو سره سم دوی په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 1 نیټه مقرره کړي، ولې د خیبر پختونخوا د صوبایي سیملې د انتخاباتو لپاره نیټه لا هم نه ده مقرره شوې. د کمیشن په معلوماتو کې دا هم ویل شوی په 14 مارچ به د خیبر پختونخوا گورنر د کمیشن د مشرانو سره غونډه کوي. په هغه کې به د دې صوبې د انتخاباتو په حواله سره بحث کیږي، خو دا خبره لا هم نه ده معلومه چې کومه نیټه به پکې مقرره او کنه. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې په دوه مختلفو هدفي بریدونو کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. پولیس چارواکي وایي چې وژل شوی تن د مومند اوسیدونکو چې په سیمه کې لوخي خرڅول. د حملو ذمہواري لاچان نه ده منلې. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرالی کې یو ځل بیا په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې یو کس وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د میرالی پولیس تانه یو چارواکی چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې موټر سایکل سپارو مخپټو وسلوالو میرالی بازار کې د جنوري په 10 غرمې شیر امان الله نومي کس په ډزو ووژلو او وسلوال وتښتېدل. د د په وینا دویم برید د میرالی بازار په سویلي اړه خیسور سړک شوه چرته چې مخپټو وسلوالو ولی محمد نومي کس باندې ډزې وکړې او نوموړی په دغه برید کې ژوبل شوی. د دوی په وینا یو د مهمند قبایلي زیلې او بل د جنوبي وزیرستان دی چې د غلطه یې لوخي خرڅول غریب سوداګر ول. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمه یې د نامعلومو وسلوالو ضد درج کړې. د بریدونو ذمهواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. بل طرف امنیتي چارواکي وایي چې د مارچ په 10 شمالي او جنوبي وزیرستان کې په ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. په میرام شاه کې د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې په 13 ورځو کې د تحریک طالبان پاکستان 14 وسلوال ووژل. دوی وویل چې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات یې دوام لري. تحریک طالبان پاکستان بیا دعوه کوي چې دغو عملیاتو کې امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. د مارچ په 9 بیا بنو کې د دوه وسلوالو ګروپونو ترمنځ یا یو په بل برید کې د غلطه د سکول یو ماشوم په ګډون 4 کسان وژلې شوي ول او شپږ نور ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 9 هدفي بریدونه ترسره شول. 2022 کال کې د غلطه ټول او وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت، فوج او پولیس هم په وار وار دعوی کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي او روزانه په بنیاد د وسلوالو ضد عملیات کوي چې روان کال کې تر دې دمه 30 وسلوال ووژل او 15 یې گرفتار کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه په یونیورسيټي کې د بدمنۍ وروسته او پېښو پس په احتجاج لاس پورې کړی دی او غوښتنه کوي چې وایس چانسلر دې د خپلې چوکۍ لرې کړل شي. دوی وایي که غوښتنې نه منل کېږي نو بیا به د احتجاج په توګه د پوهنتون مخې ته سړک وتړي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي چې د سیکیورټي د مشر سکلین بنگش او اسلامیه کالج د پوهنتون د پروفیسر بشیر احمد د وژنو د پلټنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده او پولیس هم خپلې پلټنې کوي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په رپورت کې.
دا د پېښور پوهنتون استادان دي چې د یاد پوهنتون د وی سي د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو او د نورو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادی پیوټا په پوهنتون کې د سیکیورټي کمپنۍ د مشر سکتن بنگش او په اسلامیا کالج کې د سیکیورټي ګارد لخوا د پروفیسر بشیر د وژنې پر ضد احتجاج د مارچ لشپږمې راسي روان دی او په پوهنتون کې زده کړې بندې دي. د استادانو د اتحادی پیوټا جنرل سیکرټر ډاکټر سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل شوي نو د مارچ په 14 بعد د پوهنتون مخې ته روډونه بندوي.
دلته د قتل یو واقع کیږي په انټرنیشنل هاسټل کې او بیا هغه قاتل چې کوم دی هغه د دې ځای نه بهر وځي سره د اسلحې او دلته چې کوم سیکیورټي کیمراز دي هغه هم کار نه کوي او بیا یو کمیټه جوړیږي. هغه کمیټه کې د هغه خلکو نمونه اچوي چې کوم پکار دی چې هغه سسپینډ شوی وي. نو زموږ مطالبات تاسو کتلی دي چونکی په پېښور یونیورسيټي کې چې دا څومره مسائل دي انکلوډینګ چې هغه سیکیورټي مسله ده د هغې مین چې کوم وجه د هغه دغه وایس چانسلر دی چې څو پورې دغه وایس چانسلر دلته نه خوښ شوی نه نو زموږ چې څومره مسلې دي د هغې حل پاسبل نه دی.
سکلین بنگش د مارچ په 15 انټرنیشنل هاسټل کې په ډزو وژل شوی وو. د پېښور پوهنتون د پولیسو په وینا چې د بنگش د وژنې په تورې سیکیورټي ګارډ گرفتاره کړی دی او پلټنې ترې روانې دي خو پولیس وایي چې لا حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلې. دا روان کال د فروری په 16 په اسلامیا کالج کې هم د سیکیورټي ګارډ په ډزو یو پروفیسر بشیر وژل شوی وو. د ملک د ټولو پوهنتونونو د کارکوونکو د اتحادی فیپواسا مشر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې د دې دواړو پېښو د پلټنو لپاره د جوډیشل انکوائری جوړ کړی شي.
د صبح نورو یونیورسټو کې فی الحال 2 علامتی هڑتال روان دی خو پیر روز نو بیا دا مکمل صبح تا د احتجاج خور شي نو پکار دا چې د دې مناسب مطالبات د پیوټا کمیډي د فپواسا پاغي باندې حکومت فوري تور باندې د سر مذاکرات کې دا غی لارو بسی.
بلخوا د پوهنتون زدهکوونکو هم د استادانو لخوا د کلاسونو د نه اغستو پر ضد احتجاجي پرلت وهلې. د پېښور پوهنتون زدهکوونکو جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د غوښتنو ملاتړ کوي خو د زده کړو د بندیز په حق کې نه دي.
زموږ بنیادی نقطه چې دا ده چې زموږ کلاس بایکاټ چې کوم د پیوټا انتظامیه دغه کړی دی مونږ وایو چې دا دې واپس واغستل شي. مونږ دا هم وایو چې د پیوټا څه مطالبات دي نو هغه جنون مطالبات دي هغه دې حل کړی شي او پیوټا ته چې څومره مسایل دي نو هغه دې پر وخت اور باندې حل کړی شي. زه د خپل ځان خبرو کوم ما د انفیل کې اډمیشن کو دا لري زمانه ډېر دغه شو ما بیا فیس جمع کو دا شان جنور د انفیل د پی جی چې څومره انفیل سکالران دي دا غوي جی سی پاتې دا غوي ایس آر بی پاتې دي دا غوي نور چې کوم امپورټنت میټینګز دي هغه پاتې هغه پاتې دي.
د پېښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پوهنتون د نه یو کمیټي جوړه کړې ده چې د پېښې په اړه به کرا معلومات او وړاندیزونه په لس ورځو کې انتظامیه ته جمع کوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په کوټه کې جماعت اسلامي ګوند احتجاج کړی. هغوی له حکومت ته د خپل ګوند د گوادر د جنرل سیکرټري او گوادر ته د حق دو تحریک یا حق غوښتنې تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشي کولو غوښتنه کړې. د ګوند مشر سراج الحق حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړې چې مولانا دې خوشي کړي. مولانا هدایت الرحمن د جنوري په 14 د بلوچستان په گوادر سیمه کې د هغه پولیس سرتېري په قضیه کې نیول شوی چې په 2022 کال کې په ډسمبر کې د احتجاج پر مهال وژل شوی. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم رپورٹ اورو.
دا د کوټه عبد ستار هېدی څلور لارې باندې ناس د جماعت اسلامي ګوند فلویان دي چې د خپل ګوند د جرنل سکیټري او د گوادر د خوشتنی یا حق دو تیریک د مشر مولانا ایدایت رحمان د خوشکولو خوشتنه کوي. په دې احتجاج کې د یادګوند د بلوچستان د یو شمیر سیمو پلویانو ګډون درلود. په احتجاج شریک د یاد ګوند د پښین سیمې امیر ظهور احمد مشالیډو ته وویل
د سیاسي لیډرشپ سره د اغه غندنې کولې د پاره د درنمو ژه منعقد کړګې ده موږ به دې درنه کې حکومت بلوچستان او په دې کې چې کوم د عدلیه چې کوم سیاسي رویه ده یعنی پر دې باندې حکومت دباو دی پر دې باندې ادارو دباو دی چې مولانا هدایت الرحمن صاحب چې کوم دی هغه د نن اوساتي
د یاد ګوند د کوټ جرنل سیکرټري پروفیسر سلطان محمد کاکړ مشالیډو ته ویل چې دوی به په روانو ورځو کې د احتجاج لړۍ نوره هم پراخه کړي
موږ دا تاریخ جاری دی دا دغه ابتدا ده دا دغه انتها نه ده د دې بعد موږ پر مخ باندې قدم اخلو نو لہذا موږ د پاکستان د ټول مقتدر ادارو څخه او د بلوچستان د حکومت څخه دا ویو موجودی تختار کو چې دا مولانا هدایت الرحمن خلاص کی
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق په خپل وینا کې حکومت د مولانا هدایت الرحمن د خوش کول لپاره یو ونی وخت ورکړ هغه وای ز حکومت د یوې ونی وخت ورکوم چې مولانا هدایت الرحمن دی خوش کړل سي د گوادر د خلکو غوښتنې دی ومنل سي که حکومت دا ونه کړي بیا دې له موږ ګیله نه کوي مولانا هدایت الرحمن پولیسو د جنوري پر 10مه د بلوچستان په گوادر کې نیولی وو نوموړی د هغه پولیس د وژنې په قضیه کې نیول سوی چې د 2022 کال په ډیسمبر کې په گوادر کې د احتجاج مهال وژل سوی وو د بلوچستان هایکورټ د مولانا د ضمانت درخواست مسترد کړی او لا هم په زندان کې دی مولانا هدایت الرحمن د جماعت اسلامي ګوند د گوادر ځایي مشر دی خو له تیرو دوو کلونو راهیسې وار په وار په گوادر کې ولسي احتجاجونه کړي او ګڼو خلکو یې ملاتړ کړی دغه غورځنګ په گوادر کې د غټو کښتیو له لارې د کبانو د ښکار بندولو د سرحدي ځواکونو د پوستو ختمولو د نشي توکو پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لاره د اسانه کولو غوښتنې لري سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
پټنګ کې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د خپل وړنګو شو ودانو د معاوضې لپاره لتیرو شلو ورځو راهیسې د احتجاج په توګه پر لټ غځولې دي مظاهرشیان وایي چې په 2009 کې د راهد نجات په نوم پوځي عملیاتو کې کورونه او بازارونه ړنګ شوي دي خو حکومت یې تر اوسه تاوانونه نه دي پوره کړي بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر نیک محمد وایي چې 50,000 کورنیو ته معاوضې ورکړي او د نورو 50,000 فهرست یې متعلقه چارواکو ته لیږلې دي نور مات مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ټانګ ضلع بای پاس چوک باندې احتجاجي درناک شي یې پلاتۍ وهلې دي د 2009 کال پوځي عملیات کښې د خپل ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنه کوي خو د مقامي انتظامیه چارواکي دوی ته د خبرې کولې د پوره هم روغلي نه دي په دغې برعکس مکرب خان ویایي
څنګه میرزا نینا سمرز دو چې احتجاج هم راوندای میرا کینې مل ړنګې دی چې دغه په بامینا په توپې په جټ تیارې باندې ړنګې شولې دغه سروې شوې دو غریبونه خلک د ایتیمونه د دغه سروې پیسې دا په زر نظر حکومت ورکو میر دغه اپیل دا د نن ورځې پورا حکومت داسې اکشن نه دی پکړای چې میرزا دا امید هم جوړ شي چې ان شاء الله دا مشتر کوي میر کله دا خبره نه پرېږدي هغه پورې چې څو پورې ودا غریب د خپل ملې افزانه عین پیسې د سروې نه وی ملا او بقایا چې کیمه پوته دي داغه د فورن سروې وکړو
د احتجاجي درنې مشر جاوید ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت نه د خپل ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې وو په هر قیمت باندې غوړي
که دا سروې دا یي چې روپۍ نه شته نه د ښار هم د بې ذاتۍ خبره خو د ریاست پوره بله شته نه چې کیمې روپۍ میلاو دي آ دي میلاو لک 4,000 ټوکنې ایشو دي 48 ته میلاو دي دا نور پوتې دي دا ته د فورن روپۍ ورکو په داسې هېڅ قسم د چا سره نه میږ ودرمانی چې میږ دا قسم کړی دی چې تر څو ژان
د ټانګ بای پاس چوک په احتجاجي درناک شه نوش د یو بل کاس خبره هم ور وای
د مو نوم رضا خان دا 2009 کول رای نجات اپریشن شو کیم کورینا رنگ شوی وی دغه سروه وشولا پیش کولا کیږي چې هغه سروه معاوضه تر وسه پورې نشته نه دوه ملاو شوی عوام دغه په انتظار دی حکومت چارو شو دی د وسه پورې د سفارت غوړې د مش په خبره نه دی کړای نه څه عمل په کو درنه د احتجاج تر هغه پورې جاری وی چې تو پر خپل حق نشته ملاو نه وی
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان اپر اسی دن کی دی ڈنکڑی شوی کورونو معاوضه وشتن پا باراکشه دی سویلی وزیرستان اپر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر نیک محمد سرا تماس ونی ولی دی آغوی زاو پا دا رنگوا
47,000 د پاسا 3,350 پر جوړ دی هغه الریډي کمپنسیشن د غلې داد نه علاوه 50,000 فارم څخه کوم دی هغه آر آر یو ته سبمټ شوی دی فند ته مو ډیماند کړی دا بعد رزل می کوم دی لیټر کړی دا کې نو څنګه پیسې راشي خلکو ته پرمنټ وکړو خو دا 50,000 کې د کې پارشل ډیمیج نشتا او فل ډیمیج نشتا نو تقریبا هم دا راوند اباوت 20-21-22 ارب روپۍ پر جوړ دی پارشل ډیمیج وی لکه جز وی هغه شوی نو 1,60,000 روپۍ او فل کور روان نه وته
دا دے ہم یوداوی چے پا 2009 کال کشے پاکستانی پوز دے تیری کے طالبون پاکستان وسلاول پا خلاف دے رائے نجات پا نم عملیات کڑی وی او دے مقامی انتظامیہ چارواکیو دے شمیر پا مطابق پا دا عملیات کشے دے سویلی وزرستان اپر زلے اسے دن کے دے 1,60,000 نازیوت کورینا رنگ کڑی شوی دی چے پا دا کشے لیا دے 50,000 رنگ کورونو مالکونے تا دے حکومت دے طرفانا معاوضہ ورکڑی شوی ندو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د حکومت لخوا د حج لپاره د نوې اعلان شوې تګلارې لمخه روان کال به له پاکستان نه شاوخوا 1,80,000 کسان حج لورزي. د حج لپاره په حکومتي پالیسۍ کې ویل شوي چې دا ځل په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرچه تقریبا 2,00,000 روپۍ او شخصي هغه شاوخوا 4,00,000 روپۍ جوړیږي. تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی د حج پالیسۍ تر مخه روان کال به پاکستان څخه خوښه 1,80,000 کسان حج لزی او د یو کس خرچ سرکاري کوټه کې خوښه 2,00,000 او پرایویټ کې خوښه 4,00,000 روپۍ ده. پرایویټ کوټه کې حج لکسان لګون کی د ټریول ایجنسی د سازمان یو مشر وحدت خان مشال لیډو ته وایي چې خرچه دا ځل ډېره سیوا دي. یو خو د بهر ملکی کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ کمېدو وجه ده او بل په سعودي عرب کې هم هوټلونو نرخونه سیوا کړی دي او همدغه وجه ده چې تیر کال شان دا ځل هم حج لا د کمو کسانو دتلو امکان دی.
نو پرایویټ چیز زمون کم ریټ روان دی او زمون چې کم کلکولیشن نازي هغه تقریبا 4,00,000 روپیا خوشا بدا پیکج به جوړیږي. دا تاریخ پلنترین سطح ته د حج ریټ ورسېده زما په خیال باندې تقریبا 3 بجه کې دی شي. یو ډون به د ټیکټ ریټ سیوا شو د پی ای ای چې کوم زمون سرکاري اعلان دی هغه د ټیکټ درینی ملکونو نوال سره 2,00,000 روپیا پر د حج کرایا وي مونږ ته راکړي دا ډالر او د ریال ریټ اپ ایکسچینج شو کې زمون ګل ته ټول بوکینګ په ریال کې کیږي د هوټل نو د ریال ریټ کم اس کم ډیر ډیفرنس راغلی تری موجه چې الته د هوټلو چې کم دغه صورتحال لې او وی ریټونه سیوا کړ تیر کالم په تاریخ کې پړومبي جلد شي شو چې زمون کم پرایویټ او حج کوټا هولډر دی او ته سیټونه پاتې شو ځکه چې ګرانه ده وجه نو دې زل ماغه صورتحال مو وینو نو مشکل ما د ښکاری چې د حج دې زل کم کوټا را چې دا کمپلیټ شي.
دا مارچ پر سمه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کال 2023 د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت د مذهبي امور او وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور ویل چې پاکستان کې اوس هم د ډیرو گاونډي ودونه د حج خرچه کم ده او دوی بحث کوي چې خپل وګړو ته څومره کې دي شي نور هم رعایت او سانتیاوي ورکړي. دیکھیے هیڅ شک نشته دی چې حج پیکج پخکارا ډیر ګران دی خو بیا هم دا کال د حج سکیم خرچه د سیمې نورو هیوادونو لکه هندوستان بنگلادیش او افغانستان نه کمه ده. مثلا هندوستان کې د حج خرچ پاکستانی روپو کې سخ کال 3,00,000 روپو نه هم سیوا ده.
افغانستان سے کم ہے. مثلا انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13,50,000 سے متجاوز ہے.
ویزا توی چش 14 مارچ نمبر تر 13 مارچ پورے حج درخواستوں حکومت وصولوی اور اپریل اڑمبے ہفتہ کے بعد پراندازی کی گئی. کوٹا دا کال خوشا 1,80,000 دا اور پرائیویٹ اور سرکاری حج پروگراموں تبا 50% کوٹا ورکر لکھی گئی. مفت حج پروگرام بیخی نشتا دی اور باہر ملکوں کے میش پاکستانیان دزان لپارا یا دخپل خپلوان لپارا پاکستان کی داخلہ اب باہر ملکی کرنسو کے خاص کر ڈالروں کی کبھی داخلہ نیخ پنیغا بغیر قرآندازے قبول شی چه مقصد یہ غیر ملکی زر مبادله زیاتول دی. نموړی وای کدی دوران د پاکستان معاشي حالت ورکیږي نو تم سرګند کړه چې د حج دغه پیسو کې به نور هم کمی راولي. بلخوا پرایویټ حجونه او عمره لګون کې د ټریول ایجنسی مشران وای چې دا ځل عمرونه خلق ډیر زیات تللی وو او وجه دا وه چې د حج وس هر څوک نه لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلیو. د دې وخت لنډ خبرونه. د خیبر پختونخوا او پنجاب د صوبایي سملو د انتخاباتو په اړه د پاکستان استخباراتي ادارو ویلي باید د امنیتي مسلو له وجې دغه انتخاباتو نشي. پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په پنجاب او پختونخوا کې د ضمني انتخاباتو په اړه په پرونی غونډه کې په امنیتي مسلو هم خبرې شوې. ځینو پاکستاني رسنو نن خبر ورکړی چې استخباراتي ادارې آی اس آی او انټیلیجنس بیورو آی بی چارواکو ویلي چې د ممکنه امنیتي خطر له وجې باید په دغه دواړو صوبو کې انتخاباتو ځنډول شي. د پېښور پوهنتون استادانو احتجاج لا هم دوام لري. دا استادان د مارچ له شپږمې راهیسې په احتجاج دي او غوښتنه لري چې د پوهنتون د هاسټلونو د امنیتي ادارې مشر سکلین بنګش او اسلامیه کالج د پروفیسر بشیر د وژنو عدالتي پلټنې دي وشي او موجوده وایس چانسلر دې له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. بلخوا د وایس چانسلر دفتر وایي چې د پوهنتون د وروستو پیښو د پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړې چې په لسو ورځو کې به دوی ته معلومات ورکوي. د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور وایي حکومت به کوشش کوي چې سخکال حاجیانو زیات سہولتونه ورکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د 2023 کال د حج پالیسي اعلانولو په وخت ویل چې سخ کال د حج کوټه شاوخوا 1,80,000 ده. حکومت اعلان کړی چې د حج د درخواستونو عمل د روانې میاشتې له 14 نه پیلوي. د افغانستان په مزار شریف کې نن د خبریالانو په یو غونډه بمی چاودنه شوې ده. د رپورټونو له مخې په دغه چاودنه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. تر اوسه کومې ډلې د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د یوکرین پوزنن خبر ورکړی چې روسی عسکرو دا غیوا د دونیسک سیمه په بخموت او شاوخوا سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. دا خبره د یوکرین پوځي مشر په خپل ورځنی خبرتیا کې کړې ده. او د پاکستان سپر لیگ د کرکټ سیالیو کې نن د کوټه ګلډیټرز او ملتان سلطانز ترمنځ لوبه کیږي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. ایران او سعودي عرب موافقه کړې چې روابط سره خکړي. لتهرو دوو کلونو راهیسې او ځل عراق او بل ځل عمان د ایران او سعودي عرب د چارواکو قربانو چې اړیکه عادي شي. خوست چین په قربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړي چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات په دې رپورت کې.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکیچن وو. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د روابطو چې له دښمنۍ ډاکو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوي وو چې له یمنه تر سوریې شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمنځ د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې په ورځ د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جګپوړیو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همداراز د تیلو پر کښتیو حملې کړي دي. ایران دا تورونه رد کړی دی. په یمن کې اوسی وسلوال چې ایران یې ملاتړ کوي، بیا بیا یې د سعودي عربستان دننه د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوثیانو پروسه شکل پر متحد عربي اماراتو هم د ډرون حمله وکړې. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکل مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې وه. د نوي تړون له مخې دواړو لوریو ویلي دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همداراز دغو دوو هیوادو د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شویو موافقو در ژوند کې کول او ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسی شي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار سیډونکو د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه د پلټنې وکړي او له دوی سره دې شریک کړي. د عثمان کاکړ د ګوند مشران وایي حکومت د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی کوم چې دوی رد کړی او تر اوسه د هغه د مرګ پلټنې نه دي شوې. سینیټر عثمان کاکړ د 2021 کال د جون په 18مه په کوټه کې په خپل کور کې ژوبل شوی او د بیهوشۍ په حالت کې اول د کوټه یو هسپتال ته یوړل شو او بیا یې د کراچۍ په اغا خان روغتون کې سا ورکړه. نور تفصیل له فرخندې اسد ناورو.
ملګرو ملتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخکښ او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه د پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څلورو څېړونکو په یو لیک کې چې د 2022 کال په 28 دسمبر یې د پاکستان حکومت ته لیږلی وو د روانې میاشتې په 6مه یې له رسنیو سره شریک کړی. په دغه خط کې د پاکستان پر حکومت زور راوړل شوی چې په 6 ورځو کې دوی ته ځواب ورکړي. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د بیلې شوې ډلې چې مشر د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ کوي د دې ډلې مرکزی مرستیال مشر رضا محمد رضا د مارچ په 10مه مشال ریډیو ته وویل دوی د ملګرو ملتونو د دغه ګام هرکلی کوي او غوښتنه یې ده چې باید د عثمان کاکړ د مرګ د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي شي.
وحشیانه قتل تحقیقات وشي، نور مطالبه دا وشي، یا خود دې په انصاف او مشري کې د پاکستان یو داسې جوډیشل کمیشن جوړ شي چې هغه یو غیر جانبدار
سینیټر عثمان کاکړ د 2021 کال د جون په 18مه په کوټه کې په خپل کور کې ژوبل شوی وو او د بیهوشۍ په حالت کې لومړی د کوټې یو روغتون او بیا د کراچۍ اغا خان روغتون ته وړل شوی وو. خو نوموړي د جون پر 21مه هلته سا ورکړه او له دغې وروسته د جون په 23مه په خپل پلرني ټاټوبي مسلم باغ کې خاورو ته وسپارل شو. دا لا هم نه ده معلومه چې د هغه د مرګ تر شا څه وجوهات وو. بلخوا ملګرو ملتونو په خپل لیک کې د پاکستان پر حکومت دا غږ هم کړی چې د هغه لیست پلټنه دی وکړي چې پکې ځینو کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل شوې وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عبدالقهار ودان د مارچ په 10مه مشال ریډیو ته وویل عثمان کاکړ سینیټ ته په خپلو ځینو وروستیو ویناګانو کې هم دا ذکر کړی وو چې ورته د مرګ دړکې ورکړل کیږي او زیاتوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د عثمان کاکړ کورنۍ له لومړۍ ورځې دا دریز لري چې نوموړی پر سر وهل شوی او وژل شوی دی. بلخوا عثمان کاکړ د 2021 کال د مارچ په 10مه سینیټ ته په خپله وروستۍ وینا کې هم ویلي وو چې ده ته دړکې ورکول کیږي او که څه زیان ور ورسید نو ذمواري به د پاکستان د دوو استخباراتي ادارو پر غاړه وي. خو د بلوچستان حکومت نه یوازې دغه تور ردوي بلکې د نوموړي د مرګ د پلټنو لپاره یې د بلوچستان هایکورټ پر دوو ججانو مشتمل یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی وو چې په اړه یې د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ یو مخکښ او سینیټر انوارالحق کاکړ د مارچ په 10مه مشال ریډیو ته وایي دوی په هغه وخت کې عدالتي کمیشن جوړ کړ خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران ورسره مرسته ونه کړه.
بعض وقت چکم دا سے ہائی لائٹ یا پدغا ہائی پروفائل پروپیگیٹڈ کیسز وی اگر کہ اگر چر تخبل ریلیونٹ سنگ تاسم دا یمیجنیشن ہر ریاست چکم دے سکلی کری دے دا غی دا انویسٹیگیشن کی دے شی اگر سپوس ہو کہ جدا غی سر سٹیٹس کس دا سے لوکل اتھارٹیز اگر سن انویسٹیگیشن شوی نو اگر اگر سنشیر دی ڈیمانڈ کرو دا جوڈیشل کمیشن چی انکوائری دیوشی چی دا آیا دے خدائی مرگ وفات شوی دے او کسا بل ستا غشی بی دی نو آغا ہائی کورٹ آغا کمیشن ہم مونگ دا دی پا وینا جو کو دا دی پا کم دا پارٹی منگرو چا دا کم جد بی نوم ورکرو آغا مورد دا آغا کو آغی نا پس آغا پس آغا تا ہم دینو پیش شوی نب چا
پختنخوا ملی عوامی گن پا 2021 کال کی دا بلوچستان حکومت لخوا جو کل شوی عدالتی کمیشن رد که غختنه وکړه چې د قاضی فایزی صاحب په مشرۍ کې د سپریم کورت ججانو عدالتی کمیشن جوړ کړل شي او یاد هم د ملګرو ملتونو له لارې تحقیقات وکړل شي، خو حکومت یې دا غختنه ونه منلې او د هغه د ګوند مشران وایي د یو نیم کال نه زیات وخت وشو خو د عثمان کاکړ د مرګ پلټنې تر اوسه نه دي شوي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوا پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی پدونی مو بجو روختیا او درملنه پدریو بجو د مشال مرکه پسلونی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو یا لږکۍ او مشران وایي چې د دوی لوی شمېر جینکۍ په زوره د مذهب بدلولو ته اړ کړل شوي او په کم عمره واده کړل شوي دي. دوی پرون په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې باید حکومت دې د دوی آئینی حقونو ته درناوی وکړي او په زوره د خلکو د مذهب بدلولو مخه دې ونیسي. په دې اړه شبیر جان نور معلومات راکوي.
دا جمعې په ورځ پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته د امن او انصاف لپاره جوړ قومي کمیشن لږکو یا کم شمېر ډلو استازو مشال لیډو ته وویل چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه سند او پنجاب صوبو کې د دوی جنکې په زور د مذهب بدلولو او بیا په کم عمره کې د ودولو ستونزو سره مخ دي، نو باید حکومت ټول ملک کې د لپاره سخت قانون سازي وکړي او په هغه عمل درآمد باور کړي. سیاد سازمان د کمشمیر ډلو غړی او د قبایلی ضلع خیبر نه پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبر ویلسن وزیر مشال لیډو ته وایي
کمومر جنکه اخوا کی او په زور زبردستی هغوی باندې مذهب تبدیل کی او بیا ورسره وادونه وکړي، نه نو موږ نن د غونډې مقصد دا و چې په ده باندې څه قانون سازي وشي او ګورمنټ چې دی په ده باندې اکشن والی او چې کم ماینورټی جنکیان دي دا دارالعلومان ته دننه لګي خپل زموږ چې کم شلټر هومز دي هغوی ته لګي، ځکه چې دارالعلومان له تلاټ شو نو هغوی داسې ذہن تبدیل کی چې هغه بیا ایون چې عدالتو کې دا گواہی ورکړي چې راز موږ خپل په خوخه باندې مذهب تبدیل کړ.
د یت تنظیم زنانه غړي آیلا گیل وای چې بشري حقوقو د کمیشن رپورت سره سم هر کال ټول پاکستان کې ترزرو جنکه په زور مذهب بدلول کیږي او د دې عمرونه هم کم وي چې ورستو د نور سوندو زر هم مخ کیږي.
اور ایچ آر سی پی کی جو رپورٹ ہے اس حوالے سے وہ قابل ذکر ہے کہ
سندھ اور پنجاب کے 1.5 کی سونا رپورٹ کی گی خوزبہ دا رپورٹ کی سونا خبر قوم چکم نہ رپورٹ کی گی د هغه متا هیڅ پته نه لګي او بیا د پاکستان بشری حقوقو کمیشن یا هومن رائټس کمیشن اف پاکستان چې کوم رپورت دی د هغه یادول دلته ضروری دی چې پکې ویل شوی دی چې هر کال پاکستان کې تر یو زر جنکو مذهب په زور بدلول کیږي او خدا هم موږ په یو اندازې سره کتلې شو، ځکه دې کې کرش میرا زمو سره ځکه نشته دی چې ډیر کې سونه رپورت کیږي هم نه،
لیکن اس پہ کوئی ایگزیکٹ فیگر ہمارے پاس موجود نہیں کیونکہ کیسز اس طرح سے رپورٹ نہیں ہو رہے.
نموڑے وائی چھ قانون ہم جوڑ شی خوبیا پر عمل درآمد نہ کی گی خدا پاکستان عدالتنا او حکومت وار پوار داخلیت و جنکو پزور د مذہب بدلولو او د ودولو کار غیر قانونی جرم گرزول دے او دوی تے د ہر ڈول حفاظت باور هم ورکړ دے. 13 میش د فروری پش پڑسما د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر میار یاس حسین پیرزادہ د برطانیې راغلی یو پلاوی سره د ملاقات په وخت اغی ته ویلو چې پاکستان داخلیت تحفظ لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي او دا حقونه دوی ته د پاکستان اساسی قانون کې ورکړل شوی دی. دا پاکستان دا بشر حقوقو وزارت شمیرو تر مخه دا پاکستان دا آبادی سکم 2% هندوان، 1.5% عیسایان، 0.2% احمدیان او 0.3% نور کم شمیر ډلې دلته اوسیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
پرون پسوات سیدو شریف کې د جرمنی د حکومت او یو ځایي غیر سرکاري ټولنې په شراکت د موسمي بدلون د اثراتو په موضوع د دې لامل متاثره خلکو سره د مرستې کولو د دوه کلنې منصوبې پرانست دستور او شوه. په دې موقع پوهان وویل چې پاکستان په نړۍ کې د موسمي بدلون نه زیاتو متاثره 500 هیوادونو کې شامل دی. په سیمینار یا غونډه کې پوهان وویل چې د موسمي بدلون د زیانونو کمولو لپاره په ولس کې پوهاوی ډېر ضروري دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورٹ کې نور تفصیل.
د سوات په سیدو شریف کې جوړ کړی شوی دستور چې پکې د خیبر پختونخوا ماحولیاتو محکمې مشر، ضلعي انتظامی مشران، د بیلابیلو تنظیمونو استازو برخه واغسته. دستور د مقامی غیر سرکاري ټولنې لاسونو لخوا جوړ کړی شوی وه چې پکې به راتلونکي دوه کالو کې سوات او کوز دیر کې 14,000 ښځو او سړو او 2500 د سکول زده کوونکو ته د موسمیاتو بدلون اغیز په اړه د پوهې راوستو، تربیت او متاثره خلکو ته مرستې ورکوي. د منصوبې په اړه د یادې ټولنې مشره لالا روح رسته مشال ریډیو ته وویل
قدرت آفات راځي نو دا هر څه چې دی دا بیا خلک نورم غربت طرف ته روان دي. نو دا اغوی اغه لایفلی هود ذریعہ معاش ورته زم اغه خکولو د پاره و مونږ دی له مختلف قسم ته پسکولونو کې بم ور تربیت ورکو چې ماشومان جن کو تم پتو لګي چې لکه مونږ به هیلث شو یا واش شو په دې باندې څنګه چې یو سیلاب راشي نو مختلف بیماریاں هم راځي لکه شاته چې اوس تاسو ډینګي او کووډ او دغه قسم ته بیماریاں تم وګوره. نو دا هم د کلایمیټ چینج د تربیت راشی
دستور کے شریکہ پیخور کے دسیات پر محکمہ کے ماحولیاتو پر اڑا کارکون کے ڈاکٹر پریال سید وئی چې موسمیاتی بدلون او د هغې بد اثرات اس د ټولې نړۍ مسله ده او دې لوجه پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې زیات متاثر دی. دا وایي چې تودوخه زیاتېدل، بې وخته بارانونه کېدل او سیلابونه راتلل وجه هم پکې شامله ده او بیا د سیلابونو سره عام خلک ډېر متاثر کیږي.
ډېرې مسلې کېدی شي، یو خو جی سیلاب راشي یو خو خلک صفا خبر د اوبو کې ډېرې بیماریانې دي جی، یو ورکې ملیریا شوا، یو ورکې ډینګي شوا، یو ورکې د خېټې خرابتیا بیماریانې شوې، ځکه چې خوراک نه وي، مل نیوټریشن ورته ویلی شي چې لکه مطلب توانائی نه، خوراک کم شي، هر قسم بیماریانې په دې کې راځي جی، ډېر خلک دینه متاثر شوي دي. بس دغه نه بچ کېدو دپاره دا دی جی چې داسې څه افات راځي. د کلایمیټ چینج چې کوم دی دا اوس یو دغه دی مسله ده چې کوم پاکستان کې راغلې ده او دا به هر کال راځي. د دې دپاره دا دی چې موږ مخکې نه اقدامات وکړو چې میډیسنس دوایانې پکاري، خوراک انتظام پکاري، دا انفراسټرکچر بلډینګونه چې کوم دي، د دې لحاظ هسپتالونه چې کوم دي، هغه هغه شانتي جوړ وي چې هغه به نه خرابېږي.
دستور مشر میلما د خیبر پختونخوا ماحولیاتو محکمې ډایرکټر جنرال محمد انور خان وویل چې د موسمیاتو بدلون نه بچ کېدو لپاره د حکومت سره د غیر دولتي ټولنو او عامو خلکو مرسته ضروري ده.
2010 په مقابله کې دا فلډ ډېر خو چونکې خلک خبرو زر ایکویشن شو، انشاءالله موږ دا کوشش کوو چې یو خو دا دی چې دا کلایمیټ چینج اوس موږ وایو چې دا د یو ډیپارټمنټ کار نه دی، دا د هر ډیپارټمنټ کار دی او په دغه کلایمیټ چینج کنټرول کولو لپاره پروینشل گورنمنٹ زونگ پالیسی خلکو ته ڈائریکشن کو لینڈ ڈپارٹمنٹ اور لینڈ ڈپارٹمنٹ تقریبا 451 ڈیولپمنٹ گرین کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ پروگرام جوڑ کرے دو پاکی کار پکی گیو ان شاء اللہ چه آئندہ بمونگا دا کلائمیٹ چینج دا کم اثرات چی دی دا با کنٹرول کو.
د موسمیاتو بدلون اثرات نه بچ کېدو په اړه دستور کې ویل شول چې کال 2010 او بیا کال 2020 کې په خیبر پختونخوا کې لوی سیلابونه راغلي ول او په لکونو خلک ترې متاثر شوي. دې زیان کمولو لپاره د نورو ګامونو سره سره ټوله سیمه او خصوصا سوات او دیر کې زیاتو نه زیاتې ونې لګول پکار دي. د اوبو د لارو نه لرې ودانۍ جوړول او د غرونو نه بهیدونکو اوبو لارې خلاصول پکار دي او دې ترڅنګ اوبه دې پاکې وساتل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې چې د صوبې په لرې پرتو سیمو کې به شاوخوا 900 ډاکټران په کار ګماري چې موخه خلکو ته د روغتیا اسانتیاوې رسول دي. د سیمې ولس حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ویلي ښودلي چې که ورباندې عمل وشي نو د صوبې په لرې پرتو سیمو کې به د خلکو لپاره د صحت سهولتونه زیات شي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت د صوبې ولرې پرتو سیمو ته د روغتیا د اسانتیاو د برابرولو په خاطر یو بل ګام پورته کړی دی او 890 ډاکټران یې د کوټ څخه بهار په کلیوالو سیمو کې په کار د ګمارلو پریکړه کړې ده. د خبره د بلوچستان د روغتیا سکرتر صالح خان ناصر د مارچ په 10 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې وکړه او ویل چې د صوبې ولرې پرتو اسپتالو ته به د 4 ارب روپۍ په لګښت نوې مشینري هم ورکول سی.
تقریبا 1100 پوسټونه زموږ ډپارټمنټ کې خالي وو، نو په هغه د ډیفرنٹ کټګوریز او ایون اسسټنٹ پروفیسر، سینیئر رجسٹرار، سپیشلسٹ او دا کارتو میډیکل افسر هم پکې ول. په دې کې تقریبا 99% ګرځ د په صوبه کې مختلف ځایو کې لګیږي. په دغه کې نه لګو موږ په کوټه کې. د کوټې غال ریډي چې کوم په کانټریکټ او کوم سپیشلسٹ یا ټیچنګ کیډر کول، هغه غا ایکسټنشن صرف سوي دی د کانټریکټ خو. دا نور شې د په صوبه کې مختلف ځایو کې لګیږي. پاتې سو د دوی ډاکټرو سره سره د مشينري پروکيرمنت او د ميډيسن پروکيرمنت هم په پایپ لاين کې دي.
د صوبایي حکومت په دې ګام ته د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا ارکلی سوې دي. په دې اړه د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر لال کاکړ راته وویل چې تر څو د صوبې په لرې پرتو برخو کې د اسپیټالو حالت نوي سم سوي، نو تر هغه وخت پورې هلته د ډاکټرانو لپاره کار کول ګران دي.
کلو پر لول یا د تحصیل پر لول یا د ضلع پر لول ول هسپتالونو خوستا خو هغه ترنګ فنکشنل نه دي چې په کار دي کوم چې پیسې په خرڅوږي د ګورنمنت یا ټیکس پیر هغه تر هغه معیار نه دي. د ډاکټرانو ورځي دا مسله خوستا چې ډاکټرانو د کلیلت نه دي. دا یو وجه خو دا ده چې هلته هسپتالو کې هغه فیسلټیز مطلب دا مطلب اپریشن تھیټر، نشي والا ډاکټر، دوايان یا یو سرجن یا ګاینکالوجیست یا بل یو سپیشلیست خپل ډیګري اخیستي ده، هغه د فارغ هغه سټانډرډ لیبارټ یعنی هغه شیا نسته. له دروجر د ملک شغل ډیگری اخیست کی، مگر له باوجود چې دوی کلو یا سایډو ته یا ډیسټریکټ ورته ولاړ سي، نو هغه د دوی د سکل مطابق هغه فیسیلیټیز نسته.
خود مشالې دوی د وبښتنې په جواب کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادې په خوانی مشر ډاکټر رحیم بابر بیا زیاته کړه چې حکومت دی د لری پروتو سیمو لپاره یو داسې پالیسی یا تګلارې وټاکي چې هر ډاکټر به هلته هرو مرو وکړ کول ته اړوي.
کلګوته کور باندې په هر ډیسټریکټ کې لیول باندې هغه ته د صحت په حوالہ باندې سہولیات هغه ته ملاوي سي. دا غو بهترین حل ده چې ګورنمنت یو داسې پالیسی جوړه کړي چې څنګه دلته کوم ډاکټرز دي هغه هاوس جاب پوره کړي، ډایرکټ هغه د پرفریس تاسو او الته دي هغه پر اډاک بنیاد باندې تعیناتيان کوي. کوم سینیئر فیکلټی ده په کار دي چې هغه هم پر روټیشن باندې دا رقم په ترتیب باندې چې د 2 میاشتو د پاره یا د 1 میاشتو د پاره دا روټیټ کوي الته یاستي په دا پرفریس کې. نو الته به کوم ینګ ډاکټرز دي ورسره ورسره سینیئر ډاکټرز دي هغه به ټوټلی الته کار کوي او ورسره سره هغه ته کوم سہولیات موږ په کار دي، کلیبز دي، کاله ته کوم چې ایکس رے کوم سہولتونه دي، علاج په اول هغه ګرځ هغه ته او مؤیسي. نو دا به یو ډیر غټ تبدیلی راولي.
ته د وری ورده چې د مارچ په 8 نیټه د بلوچستان الله وزیر میر عبد القدوس بزنجو د صوبې د لری پرتو سیمو لپاره د 890 ډاکټرانو پر اډاک د لګولو منځوري ورکړې و چې مخه د حکومت په وینا و ولسته پر کور باندې د روغتیا زیاتی اسانتیاوي رسول دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پېښور په نشتر حال کې پرون قانون پوه او سیاسي مبارز لطیف افریدی په یاد کې یو غونډه شوې. غونډه کې د سیاسي او ولسی مشرانو په ګډون د لطیف افریدی دوستانو او شاګردانو هم برخه واخیسته او د جمهوریت او انساني حقوقو لپاره د هغه د کار او زیار ستاینه وکړه. لطیف افریدی روان کال د جنوري 14 په پېښور هایکورټ کې په باروم کې دننه وژل شوی. سیاسي مشرانو د هغه وژنه د سیمې او پښتنو د حقوقو د مبارزې لپاره لوی تاوان بللی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال وسیم سجاد په ریپورت کې اورو.
سیاسی مبارز او د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن په خوانی صدر عبداللطیف افریدی په یاد غونډه کې ګڼ شمیر کې سیاسي مشرانو، مدني فعالانو، لیکوالانو او قانون پوهانو برخه واخیسته. په غونډه کې د عبداللطیف افریدی په ژوند کې لاسته راوړنو او خدماتو باندې ویناګانې وشوې. د سینټ په خوانی غړي فرد الله بابر مشال ریډیو ته وویل د عبداللطیف افریدی ژوند مسلسل مبارزه وا.
لطیف افریدی د هیومن رائټس او د جمهوریت علم بردارو او دا پختنو سیمه کې چې کوم دهشتګردی ده او دا جنگ روان دی د دې اولنې رومبنې دښمنو.
د پاکستان سپریم کورٹ په خوانی صدر او قانون پوه عبداللطیف افریدی په 14 جنوري د پیښور های کورٹ په بار روم کې په ډز وژل شوی و. پولیسو په پیښه کې ککړ کس په موقع گرفتار کړی و او د پولیسو په وینا په لطیف لالا باندې ډزې د زړې دښمنۍ په وجه شوی وې. لطیف افریدی چې د لطیف لالا په نامه مشهور وو په یاد کې د پیښور نه وړاندې په کوټا او کراچۍ کې هم غونډې شوې وې. د لطیف افریدی مشر زوی دانش افریدی وایي د پلار ژوند دوی د پاره ځلان مثال دی او هڅه کوي چې د هغوی په شان د مظلومو او محکومو طبقو خدمت وکړي.
لطیف لالا د یو والد صاحب په حیثیت باندې ډیر شفیق پلار وو، ډیر ڈسپلن سڑے ہو مونگ تے ڈسپلن کو دلے دے، مونگ تے علم کو دلے دے، مونگ تے دا علم رنا رکڑے دا، مونگ تے دش تربیت رکڑے دے چی پکم اللہ را باندے آگر ٹول عمر پخپلا مزل کرے دے. لطیف لالا تقریباً 1500 سکال نزیات سیاسی جد و جہد کرے ہو، دا 1963 نا دا جنرل ایوب خان خلاف دا ہوئی چی کم سیاسی جد و جہد آگر شروع شوئے ہو او تر اوسه پوری تر موجوده حالات پوری هغه چې کوم دی په سیاست کې فعال وو.
سیاستوال افراسیاب خټک وایي لطیف افریدی د پښتنو په خاوره روان جنگ کلک مخالف وو او د ژوند تر اخري ساګانو پوری په سیما د جنگ پر ذات غاک پورته کړی وو.
لطیف افریدی صاحب یو وطن پال انقلابی شخصیت وو، هغه ټول عمر مبارزه کړې ده، یو لازم ناس نو او کله مظلوم او ظالم جنگ وو هغه د مظلوم په خاطر ولاړ دیکھ بے طرف نو ہمیشہ دی مظلوم مرگر اور دا پختنوں پہ خورا افغان پہ خورا چھتا کم جنگ شوے دے اگر دا دے کلک مخالف ہے اور اسے اکری وقت کم دے مخالفت کولو نو دا اگر خیالات و ضرورت دے اگر خوص رشتا دے مگر اگر خیالات اگر لارا باید منگر اجبان دے کو دا امن دا پارا جدو جے دو کم بچے اگر کو
دا غنڈی وین اوالو ویل چی دا لطیف افریدی مرگ دا پختن قام دا پارا زیان دے او دا اگر غندی سیاسی مبارز پہ قامونو کی دیر کم مندل کی گی. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
د خوست د باک ولسوالۍ د کوټکیو په سیمه کې د والیبال هغه سیالۍ چې له دریو میاشتو راهیسې روانې وې او 60 لوبډلو پکې برخه واخیسته د مارچ 13 په ماښام پای ته ورسېدې. د دې سیالو پای لوبه ته د اسماعیل خیلو او مندوزیو همدارنګ تریزیو ولسوالیو د والیبال منتخبو لوبډلو لاره موندلې وه چې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ د منتخبې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست په لری پرتا سرحدي ولسوالۍ د باک په کوټکیو سیمه کې د شپېتو لوبډلو ترمنځ د والیبال مسابقه وروسته د دې سیالیو پایلوبې ته د یاد سیمې د اوسېدونکو سربېره د دې ولایت د مرکز او بیلابیلو ولسوالیو زرګونه کسان نندارې لپاره ورغلي ول. ننداره کوونکو د خپلې خوښې لوبډلې په چکچکو، ګرمو ولبلو او غورځیو بدرګه کولې. د سیالیو یو طبیعه کوونکي آصف ریحان مشال رډوت ول
دا ډول ټورنمنټونه جوړول د ځوانانو ترمنځ مینه، اتفاق او ورورولي رامنځته والیبال فیڈریشن نے مختنا دادا چھ پولیس والے کے والیبال زنگڑی میدانوں نے جوڑ کی اور ترسنگ دی والیبال دار ٹورنامنٹوں نے بلا رہا چھوے سو دزوران ترمنز اتفاق اتحاد یو والا رمیز تشی
د بریالی ټیم یو لوبغاړی نور احمد اموال ورزش د هیوادونو قومونو ولسوالیو او ولسونو ترمنځ یووالی راولي.
نو دغه ورزش په دې منطقه کې جوړیږي، دغه غانانه دغه منطقه خلک یو بل ولسوالۍ ته انتقالېږي. د دې منطقه خلک او د موږ منځ باندې منتظر ټول کې ټول خوست خلک د ورزش په برخه یو موټی کېږي او یو په بل بینه محبت منځ.
مدني فعالان هم د ځوانانو او سیمو ترمنځ د یووالي او د هیواد آبادۍ د فکر په خورولو کې ورزش اغېزمن او ګټور بولي. مدنی فعال سیف الرحمن سراج وایي
دا ډول مناسبتونه کولای شي چې د ټولنو په منځ کې نږدېوالی راولي. دلته د مختلفو سیمو ځوانان راغلي دي د لوبې لیدو لپاره، دلته دوی سره ګوري، د دوی اړیکې پیاوړي کوي او د ځوانانو ترمنځ او د سیمو ترمنځ نږدېوالی رامنځته کوي. دا ډول مناسبتونه کولای شي چې د افغانستان په ودانۍ کې هم مهم رول ولوبوي، ځکه چې دا ډول ځوانان چې کله سره یو ځای کېږي دوی خپلو منځونو کې د وطن لپاره مشورې سره شریکوي.
بلور ته د خوست د اولمپیک امریت چارواکي وایي چې پیاوش مرله رو پرتیسیمو کې د سپورتي میدانونو او د مالی امکاناتو په صورت کې د اساسي لوبغاړو جوړول په پام کې دي. د خوست د اولمپیک امر عطا الله شاه کډوال ویل
الحمدلله ډیر موافقانه او ډیر پر جوش ټورنمنټ د سیمه خلکو د دینه ډیر یو څه خواند او لذت ویوړ. کڅم په دشل کلو کې داسې لوبې نه شوي. راتلون کې پلانونه هم د ولسوالۍ ته دادي چې د ایډي ټیم د زراعت څنګه یو پروګرام دی د غیلې طریقه موږ زمبر او خلبیسات د منطقې کې سروې کړي د میدونه جوړول ان شاء الله راتلون کې دا پلان لرو دغه سایه ته به میدونونه جوړیږي.
د یادونه وړ ده خوست له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول ورزش سره نلری او د شاو خو یو لک ورزشکارانو څخه څلویغ ضرورتونه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رسمي او غیر رسمي ورزشونو په تمرینونو بوختي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسی د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
د مشال رادیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلونی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.